یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د تخار په مرکز طالقانو بریدونو ته زور ورکړی.
تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد و.
د افغانستان جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید مروی طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی.
امروزه تاسیسات عامه به آتش کشیده میشه.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کونړ، نړۍ او اسدآباد ته د غځېدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان، برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولاړې کړې دي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض هغه کیمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
په اروزګان کې پر جګړو سربېره مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسېدونکو وایي خپل کورونه له لاسه ورکړي دي.
کور راته ونلوي په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سره رانیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړې وې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مهیروي. دا بحث هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر فعالیتونو را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي پر طالقان ښار د طالبانو برید په شاتمبولای. د ولسمشر غنی او نجدي سلاکار مني چې طالبانو تکتیکی پرمختګ کړی، خو وایي دا پرمختګ تلپاتې نه دی. او د ایتالیا ملي لوبډل نن د اروپایي ملتونو لکب سره کور ته ستنه شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شاتمبولای دی. د تخار والی عبدالله قرلوق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تېر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد و. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې لویدیځ لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی دي او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د ډلې ته زیات زیانونه اوښتي دي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوی کوي، خو د هغو تاییدول ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې 40 تنه وسلول طالبان د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ وایاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل دا طالبان تیره شپه په تګاب ولسوالۍ کې ووژل شول. د طالبانو یو ویان د ملي امنیت سفریاو قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون د څلورو ملکي وګړو په وژنه تورنه کړې ده. زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دولتي ځواکونو تیره شپه د څو کورونو دروازې ماتې کړې او څلور کسان یې له ځان سره بوتلل، خو ښاغلی شورش وایي چې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اماریکو د ادارې مشر وحید عمر نن وویل طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو دی وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوی جګړه پر مخ بیایي او داسې اعمال ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. وحید عمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ټول افغانستان کې درنو جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو له دولتي ځواکونو څخه پراخې سیمې نیولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د وسلوال شخړې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه وسلوال برید کوونکي دي. چارواکي وایي دغه وسلوله شخړه د مالی پولی ته څیرمه شوې ده. د نایجیریا دفاع وزارت پرون وویل په وسلو سنبالو شاوخوا سلو تروریستانو چې پر موټر سایکلونو سپاره وو ماسپښین مهال پر چوما بانګو کلی حمله وکړه. وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانېدل چې حمله شنډه کړي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي. چوما بانګو په تیرا بیری سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی او وخت ناوخت افراطي وسلوالې ډلې حملې پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي کسانو ته لوړ شو. په فلوریدا کې د میامی ډډ سیمې ښاروالۍ دانیل لیوین کاوا وویل تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو اویا تنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته خبر ورکړل شوی دی. د جون په 24مه د دې 12 پولیس ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته له هم یو دیرش کسان د تری تم شویو کسانو په فهرست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم شوی. او د ایتالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایتالوي لوبغاړي پروم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. ایتالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ لوبې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټویټر ولیکل انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نژاد پالونکو تبصرو وغندل شي. دا خبرونه
له احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د غراز په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د جاپان توکیو ښار چې ټاکلې د اولمپیک د دوبنۍ لوبو کوربه توب وکړي سر لنن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. خو لومړی به لاړ شو تخار ته چې پر مرکز طالقانو وسلوالو طالبانو بیا بریدونو ته زور ورکړی. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د تخار ولی ویلي چې ان دی حملو د حملې شندې کړی دی او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلاړه ولې ده. لاسمه د ازادي رادیو خبریال هم د شبر سره وصل دی. خبرونه ته خره غلاس راته وای چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول ده.
مننه زه سلامونه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې په جریان کې اصل څو ورځې رئیس تخار ولایت د ښار نږدې سندې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې تیر ورځ هم وسلوالو طالبانو د تخار ښار لودیز لوري ته د چمچجار سرایسان قروپرچو په سیمه کې ډېرې شدیدې حملې ترسره کړې چې وختلې پرمختګ وکوي. خو د چارواکو په وینا چې دغه د طالبانو بریدونه د افغان ځواکونو له لوري په شاو ته مول سول او دوی دغه د تخار امنیتي چارواکي دا کوي چې ګڼې سیمې هم دوی د طالبانو له وجود څخه پاکې کړې دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د تخار والی ویلی دی چې په دې بریدونو کې یعنی پر وسلوالو طالبانو له هوایی ځواک څخه هم استفاده کړې ده. آیا تاسو هلته چې سیمه له نږدې ګوري هوایی ځواک هم په دغو حملو په شا شنډولو کې ښکېلو؟
بله او له څو ورځو راهیسې د تخار او د کندوز په فضا کې جنگي الوتکې پروازونه کوي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. کوم سیمه کې چې هلته د وسلوالو طالبانو څنګهونه وي هغه بمبارد کې. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي د افغان وایي ځواکونه د طالبانو په شاته بولو کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
مننه کور ودان بیا هم د جګړې د افغانستان پر امنیتی وضعیت کې تمکیږي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د استراتیژیکو اوامه اړیکو سلاکار وحید عمر بیا وی طالبان خو په جګړه کې تکتیکی پرمختګ کړی وي خو هغه تل پاتې نه دی. نو موري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوی جګړه مخته وړي او داسې اعمال هم سرته رسوي چې د په وینا په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او اماډیکو ادارې مشر ورستربلې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. ښاغلی عمر چې نن د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانۍ داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوریت ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د ښاغلي عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې خو تیرونی یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. که څه هم ښاغلی عمر د طالبانو د ماتې خبرې کوي خو بلخوا د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښیي او وایي د سقوط احتمال مخ په ډېرېدو دی. خغلی ماستر په خپل ټویټر باندې لیکلی ترې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم روحیه لري خو ځانګړي ځواکونه او کمانډویان له جګړې ستړي بریخي. مک ماستر زیاتوي طالبان بشر حد څو کړی چې کابل او نور ښارونه تر محاصرې لاندې راولي. د هغه له قوله دا ډله د ګواښ او وژنو کار اخلي او حد څه کوي په دې ډول نږدې او مهمې ولسوالۍ ونیسي. خو افغان حکومت بیا وایي ژر به له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې د ډلې وروستیو کې تر کنټرول لاندې راوستي. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې رسول لپاره هم حد څه روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه کړي او تمر چې د دواړو لوریو له ملک چی پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ثانیزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته پلاوی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلې دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنۍ چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي کچېرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې یو زر 1500 عسکر لرل چې وروسته یو شمېر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم په مخ لري اقتصادي خبرونه ته
په بدخشان ولایت کې د سرشهر اوبو کانال د جوړېدو چاري نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره به 1500 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. خاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټولیز لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه د سرشهر کانال بیرغونې پروژه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د یادې پروژې موخه د اوبو مدیریت او کرنیزو ځمکو زیاتونه ده چې په تطبیق سره به په بدخشان ولایت کې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. په ننګرهار ولایت کې د شاتو 300 روزونکو سره د کاري اړوندو وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ادامه مرسته نن سه شنبه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د شاتو مچۍ پالونکو سره وشوه. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته شوې او توکو کې موم د درملو شیندلو پمپ خوراکه بشکې د شاتو ټولولو پنجي درې سایز بوتلونه د لوګي پمپ خولۍ د ملکو د لیکدونې قفسچې د پیوندي ملکو د تولید حجرې او نور اړوندو کې شامل دي. د خاغلو رستمی په خبره په ننګرهار کې د شاتو مچۍ نږدې شپږ سوالو یو واړه فارمو نشته چې تر 1500 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي او له دغه کورنۍ یوازې سږ کال 1550 ټنه شات تر لاسه شوې دي. د دې وزارت معلومات پر بنسټ د ننګرهار د شاتو مچوي په فارمونو کې له 23 ډوله د شاتو مچوي شته او په دغه فارمونو کې نږدې 2000 خزینه او نارینه ته د کار زمينه هم برابر شوې. او نن د کابل په شاداده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 50 اتیا پوله، یو ایرو 490 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پوند 109 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 1501 افغاني.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لرو اوریدل او سمې ونړیواله موضوع د جاپان د ټوکیو ښار چې ټاکل شوی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه توب وکړي سره لنن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. دغه بیړنۍ وضعیت داسې مهال اعلانېږي چې په جاپان کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. نور بله اجمل ان وورو چې په سټډیو کې را سره دی، مهرباني.
مننه نور صاحب. د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیرونی وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرنی نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوی و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبه په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او وروستۍ هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویتس ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 8500 د کووډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یوستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټولبند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټولبند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې خی وروسته به د کرونا د واکسینو د اغیز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلی واکسینو ته اړتیا پیښ شي. د امریکا د کرونا وایروس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې 8000 بشپړ واکسین شوی دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه 2000 لګولي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ نړۍ او اسدآباد د غزیدلې لارې بندېدو د دې ولسوالۍ پر اوسېدونکو سره بیره د غرض د نورستان برګ مټال او کامدیش ولسوالۍ خلکو ته هم ستونزې راولړې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي په دې موده کې امنیتي ځواکونو هڅې وکړې چې په لاره کې ماینونه لار نه ښخ شوي ماینونه او نورې موانع لرې کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نور په دې راپور کې
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګه موسیدون کې دی. وای میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لار بند کړي او خلک ستونز سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دي، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمنګ یو مریض مغز مریض حالات کې مرا وړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته ساور کړل بیرته د انتقال د غیم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علی غازی آباد د کلی اوسیدونکو
پنځه ویش کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسیدونکو دی. د یو شمیر نور کسان یو میشتوړان دي له خپل کلي اسد آباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړۍ برګي مټال او کامدیش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوی ده. متاسفانه د غازی آباد د نشاګام بازار ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي اوړه وړي هیڅ نه لیدل کېږي او خوراک خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه داره چې د دغې لارې غم وخوري ترڅو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنې سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لارې له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته ویل
نو د موږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیاتو په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چونل ته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې. نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 12 ماینه خلاصا کړي دي او د موږ د تاثیر ټیمونه او امنیتی مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او د لاره د عام ولس په وړاندې خلاص کړي.
په یاد لاره د کونړ غزی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوي، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او په ارزګان کې له جګړو راخوا د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه د دغه ماستر پلان له امله له لاسه ورکړي. د تطبیق له امله ډیری اوسیدونکي چې خپل کورونه له لاسه ورکړي له چارواکو د سرپناه غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتي سیمه خیرو کاریز کې پلي کیږي چې پکښې سړکونه د استوګنې سیمې سوداګریزي تعلیمي تفریحي ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شهر کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملان روانې دي. د ارزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بې وزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوی، زیات شمیر کورنۍ بې سرپناه شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. محمد الادیش د ماستر پلان د تطبیق لامل دروغ جوړ کورونه تخریب سوی او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې 12 لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړي دي. محمد الله چې په خاورو سپېره په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري ازادي راډیو ته وویل
خښه وته لازم سره نو خدای دې تاسو ویني چې نه دلې یاره په دې کورو باندې تقریبا 2400 لک روپیه موږ پر کور باندې مصرف کړی. په دې خاطر چې موږ ډیر توانونه رسیدلې 2 سره موږ باندې تللې نو موږ دوه نو واست توانم نه لرو چې بیا اقتصاد مو ډیر زی په دې چې په خپل کورونه جوړ کو نو په دې اړه باندې موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړو کومک را سره وکړو خونی راته جوړ کړي دا اوس موږ پلان پر بیان باندې ژوند کوو سره مو دا چې خپل ویني ولاله سره ما بین څه وتلې
محمد الله ادعا کوي چې دغلته په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. راځه راځه
راځه راځه دغه
دا بیا درې شپېته کلنه امان الله دی چې د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کورې تخریب سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زامنو د اکرامیې په پیسو رانیولې دي.
کورې راته ونننوي په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سرای رانیولی د شهیدانو روپۍ مې پر وکړې وې چې ماښام ډوډۍ ولاکه لرم وطن مې ورور هغه د طالبانو دا صدق کړی دی چې خپل وطن ته تللی نه سم دلته راغلی وم یې روزانه مې کول یو شی مې کول اما چې یو شی پیدا کړي هغه یې پر داره کم کړو زه بته د کډیو بارېدو ته ستاسو چې ځو
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وه چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف وو او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. او یا کلم کریم الله بیا د جی سیمې یو بل اوسېدونکی دی چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړی خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ سوی خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل سوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب سوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره سوی دی او د مقامی ولایت دولت او ښاروالۍ ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکیم.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتلا ډیر کم کار په فکر تر سترګو کیږي لا هم زیات شمېر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت ته دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې غني ولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډولي نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غني په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او ان تر دې چې نږدې بشپړه شي خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه څونه ویل ولی وس دې موضوع ته پام شو. لیکوال پوښتنه کړې افغان جمهور رئیس په دې پوهیږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دی؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی ان تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښود او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلاو تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولې چې د بازارونو نرخونه ور سره هم لوړ شوې دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري چې لویه برخه د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالي لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د رواني کشالې لپاره یو د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډېرو ولسوالیو تر څنګ د هېواد یو شمېر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شیرخان او تورغوندی بندرونه نیولي دي چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بیرته ترلاسه نه شي په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړي که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور څه لاسته راوړنې لري. دا بحث څو شېبې وروسته پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې غرمې 12:30 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
افغان چارواکی وای د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی بریده په شاته تمبولای دی. د تخار ولی وای چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوی او 90 تنه نور ټپیان دي. د کاپیسا امنیه قومندانی ادعا کوي چې 40 وسلوال طالبان په تاګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې د ملي امنیت سفر یو قطعې په تاګاب کې د ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلي دي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل طالبان داسې عمل ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو مړیو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 90 تنو ته لوړ شو. دا ودانۍ د جون په 24 نړېدلې وه. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا تیره شپه د دې جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور نږدې دی چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 1 دېرشمې پورې له افغانستانه ووځي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تېره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د تراهانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواجهو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډیر تاکید کاوه. نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوړه ده. دغه جګړه چې اوس آباد ډیر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډیرې سیمې لاندې کړې دي. وسلوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیر بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي. او تر هر څه مهمه خیداوی چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي دغه روزنه په څه ډول مختتللي او آیا هغه څه چې لازم ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولای شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات تمو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی او د غراز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسره سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار شرکه وی چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلست.
مننه، تشکر، سلام شي.
سادات صاحب کراته و نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان ووزی په دې تیر شلو کلونو کې د دوی اومده لاسترارونه څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ د تیرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو.
بله ساده صاحب، تاسو که یو مناسب ځای کې کینئ، یو کړکۍ ته نږدې او ګمانم چې بله اوس صحیح شو. بله او غږ مو سم اورېدل کېږي مهرباني.
نو زه فکر کوم چې د شلکارو ترتله موږ د اوس وخت چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورځو زیات تغیر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلی تغیر راغلی. بل شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرسته چې دغه تغیر موږ مخصوصو په د افغانستان اوس یو نظام لري شلکار مخ نه درلوده. هدا خل من یو اساسي قانون پدې ځکه لرو د دې کې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمائندګي په دښکتو هیوادونو کې فعال دي. سیاسي نمائندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوی هواد یو په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د یو کال کې من یو شریعت مين له مشه مکتب ته په لوست تقریبا دغه ارقام تر 9 مليون پورې سي په فیزیکی ول افغانستان ډیر مخته تله. موږ په خسر کې نه لرو نړۍ سره اتصال د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولای شو. زما نظر دا چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس د دښونه چې موږ د شل کالو مخکې او اوس وخت کې سمره سره د غیودات قابل محاسبه نه دي. یعنی لنې کوم غیر زیات پر مختګ راغلی ډیر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلی او طرف کې د ژوند هغه سطح ډیر تغیر کړی ده.
سادات صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، کله هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغه سې نه ویني په غسترګ چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري، ولې علت څه دی؟ هغه وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغیر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې کچېته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بل شکه په دې چې به د خلک هم وسیږي چې ممکن ناراض وسیږي د وسنی وضعیت نه، یا مثلا به یو ځلم پرشن کې تغیر کم راغله. اما که تاسو بیا اړینه واقعیتونه وګورئ، حتی هغه غدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دی، هغه هم خپل ژوند کې د شل کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغیر راغله. د نور خلاصه کوي نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدل. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړی دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسی، یا په عین زمان کې کېدل شي په یو
بل کشه کې مصرف وسیږي. مثلا ډیرو خلکو چې تعلیمونه نه دي کړي بې تعلیم پاتې شوي دي. زما همزور زما زه د جګړې یو نسل په توګه باندې یاد دي اوسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه امریکایان یا د امریکا کورنۍ نړیواله ټولنه باندې څنګه تاسو زه پاتم صرف نه هم صرف کوم ما نن زه د پونتونو استاد په صفت باندې تاسو سره خبرې کوم. کړي معنا باندې چې دا یو غټ تغیر دی. ما د پټګو علی بیا مې زړه کړی ماستری وکړه په ان زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنگ د دوستنی څنګه د دوستنی د غشل کلن بهيري یو نسل یو الگوی مثال تاسو نو زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی که زه خوایم چې شل کلم څه زما څنګه ممکن قابل د محاسبین او سیګو دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو صفحه قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو. لبه د مرغ چې ترڅنګ مو زیات مشکلات هم درلودل زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل زیات اپورتونټی مو ترلاسه ورکړي هغه څه لازم او موږ لبه د مرغ چې پرمختګ ونه شکړي ولی
ساده سره
ساده سره شرکرن به سره
بله موږ تل په خبرونه کې د خلکو غوونه اخیستي دي په ډیرو مواردو کې د پافونسان کې چې کله موږ خلکو پښتنې دي چې دوی پافونسان کې د نړیوالو د پوزي حضور په اړه څه فکر کوي له هرو خای لاسو اتوې ویل چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. تاسو هم ک لدې سره موافق یاست ک د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوي درلودل نو آیا پاتې دوسرې تاسو موافق ولې چې باید پاتې شوی وي نور هم
یو شې زیاتونه کوم چې زما خبره په دې معنا تعبیر نشي چې د خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې د دې بحث شوی چې موږ په لیو اما به له شک چې نړیوالو ټولنو سره زموږ اتصال د نړیوالو ټولنو سره زموږ د کنیکټ کېدو او زموږ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ستور شوی یو مسله ده. دا مسله ده چې د نړیوالو حقوقو له منځه موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د غوی امنیت کې نقش لوبول دي د امنیت راوستل دي بل د امنیت څنګه ولې د ملګری ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ستل وسیږي انی فورډول باندې نړیوال سولاسات ځکونی ترسو الته په عاجل توګه باندې امنیت تغیر راولي امنیت راولي هغه جګړې فضا ختم کړي جګړې نه باید هواد راوسی. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دغه بلکې د هوادونو او د ملتونو داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې حقوق قاعده پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه به هواد لپاره د دې برسنه شي کېدل چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه وځي له افغانستان څخه ولاشي هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک هر ځواک هر قوز د خپل ملت لپاره جوړي
په هیڅ صورت د ملت لپاره بله صدا صاحب صدا صاحب بیا هم راشو دی موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هر ډول وی کې ملکی وی کې پوزي وی د دې سبب کې چې نړیوال ټولنه موږ هیوات ډیره توجه وکړي نړیوال سازمانونه په تیرې بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاټ حاصل کیږي چې دلته یو حضور شته د نړیوال ټولنې په دې بورسته خبري وکړو چې دغه ځواکونه وزي آیا نړیوال ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په هغه خواني ډول کنه. خو زموږ یو بل ملما هم را سره وصل شوې ده مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنی فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مبلنه ورکړي خو ګمانم چې اوس ستونزې ویل نو موږ سره زموږ اړیکه ټینګه نشوه پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د غرض سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوې ده. جاوید صاحب خبرونه ته خراغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اوریدلی وي که نه وي اوریدلی. خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هیواد کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه کړي یعنی که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان پاتې شوی وی تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
او پرونه په څو برخو ویشم. لومړی برخه چې تر ټولو مهمه وړینه د یو هیواد لپاره ده دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې موږ هیڅ نه لرل نن تاسو ډیر ښه وسلوال فوجونه لري هم د ملي پولیس هم ملي اردو هم ملي امنیت په دې کې کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 3 لکھ پورې زیات ځواکونه موږ لرو چې مخکې موږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. لنډو ورځو کې 50 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ تاسو د خپل هېواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم بات زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بات تر شوې. د زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې موږ د 40 کاله مخکې زر کسان جوني چې مثلا موږ لسانس نه لرلې اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې د داسې نجونې ګورئ چې ترانې شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایونو کې هغوی زده کړې وکړلې اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بات دی ټاکنې لرو، موږ د خلکو ارادې تمثیل لرو. هغه معنوي حق دی چې موږ
بله جواب ست تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او صادق صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د خارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیرغونې چارې هم مخته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سطخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دغه دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي کې وزي او یو وخت وای چې نړیوالو ځواکونو دغه شاین لمونږ لپاره جوړ کړی. دا په عمومي تصویر کې واخلو، دا یو تصویر رامنځته کیدی شي.
یو جرأت وکړه، خو یو وخت لا ته جرأت هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هیڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه خوښوي. زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپل ومنو. همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ، امارات او دې ځایونو ته رسیږي. همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا، همدارنګ انګلستان، همدارنګ دغه ته رسیږي امریکا ته. همدا اوس موږ د جلغوزي کاروبار له امریکا سره شو. دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي. زموږ د جلغوزي قرار دا د ګوري بل څه وګوري، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګوري، کلو ته سرکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیستم دی، هلته انټرنیټ دی، هلته تاسو وګورئ. زه یو مثال درته درکوم. د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود. اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی، هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یو ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو. موږ مثلا بنسټونه نه لرل، موږ ظرفیت لرل. تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو، اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول 2 ملی بس او نن کابل ښار تر 15 لکھ یا تر 10 لکھ پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي. دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې موږ باید هانست اوسو. موږ باید د نړیوالو په تماساتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په موږ باور وکړي، او موږ دغه باور چې دی د خپل کو هغه څه چې نړۍ موږ ته راځي هغه
بله.
نو هغه نو موږ سره بیا کولای شو چې د خپل هیواد لپاره هم هغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې نړیوالو ځواکونو یوه اومده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه وروزل په پخوې ودرول او خې سمبال کړل. یعنی فکر کوي چې شل کاله چې نړیوالو دلته تیر کړل، افغانستان داسې ځواک لري چې کولای شي
په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بل شکه زه فکر کوم چې موږ دې هڅه رسیدلی یو چې بلاخره بعد د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوې دي. زما معلومات دا دي څنګه تاسو ته معلومات دي چې 2014 کال نه دی خواته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپل په جنگي حالت کې دي او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مستول و او 30% عملیات مخکوي. زما باور دا ده چې موږ د دې وسلی فوج څخه کتو سره د وسلی امکاناتو څخه کتو سره او د یو قوي رهبری په درلودلو سره کولای شو بل اخر دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراضي څخه دفاع وکړو. نو زه کوم تشویش نه لرم دا وطن به وي په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشکلات لرو، ستونزه لرو، د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو، د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو. دښمن مونږ له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې موږ هر پرمختګ ته اړتیا لرو چې کولای زموږ پرمختګونه ومني او یا منځو هدي خپل وی ګوري. بنا پر دې باندې فکر کوم چې شته سن سره سره بد مختزو او حرکت کوي زموږ د ځواکول ورته د دې جوګه شوی د خپل اخر خپل زموږ وساتي.
بلې جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی نړیوال ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم ناببرو په یو برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان د نړیوال ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر ناوخته دغه بهیر پایل کړ. نه پوهیږم چې ولی له مختلفو لورو د انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نشوي کېدای چې الوتکاوات جګړه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې د مهماتو په برخه کې تقریبا تستون سره مخامخ دي، مونږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولي مواد اكمالات او دا ټول له حواله لري باید وشي. ولی و نشول افغان امنیتي نړیوال ځواکونو دغه ټکټ ډیر پامونه ک نړیوال افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پایل ک.
یا ما چې مخکې ویل او په دې کې دا غو اشتباهات وو دغه بهیر په ټوله کې په تو سره وو ورنار کې پېل شو. متاسفانه اکل چې بهیر هم پېل شو، هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي و هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهمات دا و چې دغه و تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی د باز دا و چې 10,000 امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه ولې چې په زمون په خوا شو کې زمون ګوندي هیوا دونه پامنيتي دي په ایزو کونه ډیر زیات دي. نو دا بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشي تو کو مافیا او کخ د دې په دا بیلانس باید اماده کې نیول شوی. د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستون دی وی ولی په تیرو شپږو ورځو کې کله نه چې ولسمشر غنی واک ته ورسېدلو یو حقیقت دا دی چې امنیتي دي په ایزو کونه ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال له لحاظه وس سید چې یو څه وخت پورې بستون دی او وینو او هر هیواد به تاسو ستون دی وویني هغه درک او هغه حل لري وباتي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د ورستي سفر نه د چامریکا په لرلو هغه د نو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورک رسمنه کړي. د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدا دی چې موږ نور په خوبو دی او ترڅو به نړیوال ځواکونه دلته و موږ منتظر یو. زه فکر کوم چې تاسو موږ آماده وي او آماده دي ځکه چې هغه وخت چې دوه وزارت دفاع کې د خپل نوې پیټه د کور عملیات موږ مختورل په بعض ځایو کې بدوی مشورې یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو کداغه 15 بالا لوڅي چې خپل ورځو اعلان کړی او ورته کې زموږ د ستونزې حل دي. ولې یو باس ډیر مهم دی هغه دا چې د دم تاکید کوم چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې به ډیر ګټه ونه وهل شي او که رهبرۍ سالمه پاتې شي
بله. مننه سادات صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنگي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکول شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
که په دې باندې یو لاندې رڼا واچو او بل بحث دا دی چې شل کال چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتی برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، الیکپټر مو هغه دی، ټول هغه دی. آیا افغانستان بلدی وروسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلې پاتې شي کنه؟
زه فکر کوم چې یو خو د اساسو دوه سوال دی. یو سوال دا چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وجه چې دوی جګ شوي دي، یو هدا خل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبری د افغانستان ملت باندې راکړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په وګړو څورو زمونږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نو په دې کې نظامونه نو ول د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت د افغانستان خلکو ساتلې ده، بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده. نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسیدلی دی چې موږ د اجنبیانو مقابله کې او د هغه چا مقابله کې چې هغه هدا خل د افغانستان د ملت پلان جګړه کې د افغانستان د نظام پلان جګړه کې یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه د افغانستان خلک لاس په کار کې ده، لمړی ځل نه ده او اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مسله دا مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کېږي، یا څه نظم ټول د دفاعي دومره زما زما هدف دا چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې تر څو هر حاله ممکن لا چې کول شي موږ لپاره موسمیر وسیږي، موږ لپاره ممید وسیږي، هغه باندې لاس کار کېږي. یعنی د جدال وته کورنۍ ول په نه زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنور هیوادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د آب و هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسو چې هغه په افغانستان کې ګټور وسیږي. دا ټولو تکنیکی بحث زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کول شي.
بله مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دی چې زواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان دولت او د غراز د امنیتی زواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې مخکې ویلی دی چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتی زواکونو سره دوام وکړي، کراشو دې ته چې لرینه آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، د ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهر له لری به بیا هم امریکا پر افغانستان کې ښکېله پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
تاسو شین یو دا چې ولس خو ذهن له ماده نه دی چې نور طالب په خار کې اچي ته ومه. تاسو وروستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډیر لوړ مورال او په ډیر قوت سره د افغانستان د امنیت پویز وکونو شاته ولاد او طالب است کله نشی کېدل چې نور بریالي شي. اخر پرال نه دی په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ورانو تر لاسه کړی تاسو وګورئ، د ځوانان هم دغه پرمختګ واړي. بل مهم بات دا چې هغه د امرز دغه کړی ده نو په افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم افغانستان نشي هیرولی. دلته د امریکا او ناتو مهاله ګټه دي، دلته تاسو د چین دیوالته په وروستي څخه دلته مثلا نور مسائل شر اجتماعي دی کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرض او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګېټ وکړي او بیرته لاړ شي. دا څو ورځې کېږي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځای راځي چې دلته د نشي توکو فابریکې ویشتي او بیرته لېږي. یعنې په دې برخه کې امریکا او ناتو چې د کوم ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپل ګټي چې دی هغه دوی نېشنل انټرست دی هغه هم دوی ته اجازه ورکوي چې دلته عملیات وکړي. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمانی چې دوی هم ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه بلک هاک ان جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو مې وښته ده چې الله دا کوم په دوران کې دی فرق بری
مننه ساده صاحب. ډیر وخت نه لرو، فقط ایواز دوه د قیپاتې دی کراتلن وای چې هغه پنګونه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په تیر بیا په امنیتی سکتور کې کړی ده، فکر کوي چې د دې د ساتلو لپاره به دوی اراده لري او غواړي چې هغه په هر شکل چې وي باید وساتل شي؟
یعنی که تاسو مراد افغانستان حکومت بل شکه چې دي چې اراده موجوده ده، په دې کې د اراده تر څنګ اعظم هم موجوده ده، په ان کې امکانات په کتو سره چې اوس
ساده صاحب غاک مو پریشو سم نه اوریدل کی بله ګومانم چې له سادات صاحب سره مو هاري کا پریشو لا او له جاوید سره جاوید ستاسو یاست بلې زموږ ټکنیکي همکار شریک وی چې د بحث په ورستۍ برخه کې چې موږ بحث رنګ غاړه زموږ اړیکې پرې شولې له دواړو ملمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل د سیاسي مسایلو څېړونکي سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډیرو خو موږ یوه برخه راون غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې. بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دي وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې پورې له افغانستان اوزی پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. بل خبرونه البته بل خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا هم دا بحث تعقیبو. په دې اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه.